امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمن اوریدونکو السلام علیکم سحر مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماشام اته نیمه بجې کېږي. لومړی تاسو په مخړی د خبرونو لندېسته.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دی چې د میرمن کلینټن په خلاف له سره د تحقیقاتو د پیل کولو اراده نه لري. د ایران یو رسمي مقام ویل چې د سوریې په جنگ کې د ایران له زرو نه زیات عسکر وژل شوي دي، او د بنګلادیش حکومت د نړیوالې ټولنې د غوښتنو باوجود د روهینګا د قبیلې د مهاجرو په مخ خپل سرحدونه تړلي دي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د قوس د میاشتې دریمه ده چې د 2016 کال د نومبر د میاشتې 23 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ یو مرکه لرو چې د پاکستان حکومت د افغانستان مهاجرو ته خاصې ویزې ورکوي، او ملګرو ملتونو د حلب د ښار په ختیځ کې د بمباریو او تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې مفصل رپورټ هم اوریدلی سي. خوصو پر خبرونه سید سلیمان شاه تاسو اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو د ټاکلو هرکلی کړی او غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د شفافو بېطرفه او آزادو انتخاباتو لپاره کار وکړي. توقع کیږي چې د کمشنرانو له ټاکلو وروسته به په افغانستان کې د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې مخکې ځنډول شوي وو لاره هواره شي. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په ار کې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون د کمشنرانو د لوړې او قسم خوړلو په مراسمو کې موجود وو. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د جنجال نه ډکو انتخاباتو وروسته د قدرت په سر مبارزه پیل شوه، خو د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری کابل ته په 1403 نوي لمریز کال کې څو ځلې سفرونه وکړه، او د ښاغلي عبدالله او اشرف غنی ترمنځ یې روغه وکړه. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سه شنبې پورت د الټ رایټ په نامه د سپین پوستانو د یوې متعصبې او نجات پرست ډلې نه چې فکر کېږي یو وخت سره نږدې اړیکې ساتلې بېزاري اعلان کړی. ټرمپ دا اعلان د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تحریر د هیئت له غړو سره په نیویارک کې د ځانګړې مرکې په دوران کې وکړ. د الټ رایټ ډلې غړو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د ښاغلي ټرمپ ملاتړ کړی و، خو منتخب جمهور رئیس خپل نظر بدل کړی او وایي نه غواړم چې د ډلې تحریک وده وکړي او قوت ومومي او خپله بېزاري ورنه اعلانوم. درې ورځې مخکې د سپین پوستانو دغه افراطي ډلې په واشنگټن ډي سي کې د سپین ماڼۍ نه صرف څو بلاکونه لرې غونډه وکړه، او د سپین پوستو د نېشنلیزم او نازی آلمان د زمانې شعارونه ورکړل. له بلې خوا د امریکا منتخب جمهور رئیس خپل مخکینی دریځ بدل کړی او وایي چې د دیموکرات ګوند د پخوانی کاندید هیلری کلینټن په خلاف د نوو تحقیقاتو د پیل کولو او د هغې د قانوني مؤاخذې مخالف دی. ټرمپ د سه شنبې په ورځ د نیویارک ټایمز د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې دغه کار به د هغه په عقیده د امریکا د خلکو ترمنځ نفاق او بېاتفاقي رامنځته کړي. د امریکا منتخب جمهور رئیس زیاته کړه چې د کلینټن د ایمیلونو تحقیقاتو د دوسیې د پرانیستلو نیت نه لري. د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت ټرمپ څو ځلې ژمنه کړې وه چې انتخابات یې وګټل میرمن کلینټن به محبس ته ولیږي. ټرمپ ویلي چې تیر په هیره موږ باید مخ په وړاندې حرکت وکړو. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د امریکا منتخب جمهور رئیس ژمنه کړې چې په سپینه ماڼۍ کې به د خپل کار د پیل کولو په لومړۍ ورځ د ټرانس پاسیفیک د آزاد تجارت تړون یا ټي پی پي فسخه کړي. د ټرمپ په شمول د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند زیاتره لوړپوړي مشران د دې تجارتي تړون چې جمهور رئیس اوباما له 12 آسیایي او د پاسیفیک د سمندر د غاړې له هیوادونو سره د آزاد تجارت د پراختیا په خاطر لاسلیک کړو کلک مخالفت کوي. ټرمپ د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ټرانس پاسیفیک تجارتي تړون د هغه په قول د متحده ایالاتو لپاره یو غټ مصیبت او تباهي ده. د ټرمپ برعکس جمهور رئیس اوباما وایي چې د پاسیفیک او ختیځ آسیا له هیوادونو سره آزاد تجارت د امریکا په ګټه دی. د نړیوالو مؤسساتو د بار بار غوښتنو باوجود د بنگلاديش حکومت له برما سره خپل سرحد هماغه سي تړلې ده او اجازه نه ورکوي چې د روهینګیا د قبیله مسلمانان چې د برما د پاوت ابودایانو د حملو له امله د بنگلاديش سرحد ته چیرمه خپل کورونه تښتیدلي دي له سرحده راتیر شي. بنگلاديش تر اوسه خپل ضد کلک ولاړ دی. ملګرو ملتونو تیر هفته ویلو چې د برما د رخاین په ولایت کې د پوز د حملو او تشدد په وجه 10,000 خلک بې کوره شوي دي او لاتیا او نه زیات کسان وژل شوي دي. د بنگلاديش د سرحدي قوو ساتونکو امریکا غږ ته ویل چې حکومت ورته امر کړی چې د روهینګیا د قبیلې مهاجرو ته اجازه ورنکړي چې له سرحد نه راواوړي. یو خپور شوی رپورټ وایي چې په سوریه کې د روان جنگ په دوران کې له زر نه زیات ایراني عسکر وژل شوي دي. د ایران د سابقه دارو عسکرو دفتر د چارو مسؤل محمد علي شاهدي محلاتي د سه شنبه په ورځ ویل چې له دې جملې نه 400 ایراني عسکر یوازې سه کال د جولای د میاشتې پورې په جنگ کې وژل شو. ایراني عسکر او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشا له تیرو 15 کلونو نه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم په ملاتړ له مخالفو مبارزینو سره په حلب، دمشق، حمص او ځینو نورو ښارونو کې جنګیږي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د دوشنبه په ورځ د بیروت نه په یو اوږده رپورټ کې لیکلي چې دا وخت د حلب په جنگ کې د ایراني قواو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان شیا ډلې هم جنګیږي. ایران په سوریه کې د جنگ لپاره دا دلیل وړاندې کوي چې د داعش او ځینو نورو سنی ډلو حملو نه د شیاګانو د زیارتونو ساتنه کوي. امریکایي قواو په سوریه کې د القاعده یو غټ مشر ابو افغان المصري په یوې هوایي حملې کې وژلې ده. د امریکا د دفاع د وزارت د مطبوعاتو سیکرټر پیټر کوک د سه شنبه په ورځ په ویلي کړي بیان کې ویل چې پر المصري باندې هوایي برید د سوریې د سرمده ښارګوډي سره نږدې د نومبر 14 وشو. المصري په اصل کې د مصرو لومړی په افغانستان کې د القاعده سره ملګری شو او وروسته بیا سوریې ته ولاړ. د امریکا دفاع د وزارت ویان زیاته کړه چې هغه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو او په لویدیځو ملکونو کې د مرګانیو حملو پلانونه طرح کول. تاسو زموږ غږ د واشنگتن اورئ. په داسې حال کې چې اروپایي مشران په دغه اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب د درخواست د منظوري په ځنډولو غور کوي، ترکیه لګیا ده له ختیځو هیوادونو سره خپل تجارتي او ډیپلوماتیکي اړیکې پراخوي. ویل کېږي چې د اروپایي اتحاد پارلمان به په بروکسل کې غونډه وکړي او د ترکیې د غړیتوب د ځنډولو په اړه به پریکړه صادر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاس خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو سواردل. ملګر ملتونو د حلب د شار په ختیځ کې د بمباریو او د تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا جاغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
د سوریې حکومتي او د هغه ملک د مهم متحد د روسیې جنگي الوتکو د حلب د ښار په ختیځ باندې د یو لنډ وخت د ځنډ نه وروسته یو ځل بیا بمباری شروع کړی دی. په دغه بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او نور ملکي تاسیسات هم لګیدلی دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د انتظام د دفتر نطاق یانز لایر کې ویلي دي چې د هغې په نتیجه کې د حلب د ښار په ختیځ کې د 250,000 ملکیانو وضع بیخي خرابه شوې ده. هغه وایي
It's absolutely heartbreaking and unacceptable that we all
هغه وایي په حقیقت کې دا د تاسف خبره ده او هم هغه د منلو نه ده چې موږ دې د شاهدانو په توګه د حلب د ښار په ختیځ کې جنگي جنایتونه په مستقیم ډول په تلویزیونی او رادیو خبرونو کې مشاهده کړو. موږ داسې سیاسي شخصیتونو ته ضرورت لرو چې هلته داسې وضع مساعده کړي چې بیا موږ هلته د ملګرو ملتونو پلان عملي کړو. په دغه پلان کې په جنگ کې د توقف غوښتنه په دې خاطر شوې چې د حلب د ښار د ختیځ سیمو ډیرو محتاجو خلکو ته په عاجل ډول ضروري خوراکي او طبي مواد د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په کارونو کې ورورسول شي. د ملګرو ملتونو په دغه پلان کې په سوریه کې د ټولو متخصصو ډلو نه د دې غوښتنه هم شوې ده چې ملګرو ملتونو ته د دې اجازه ورکړي چې د دغه سیمو نه زخمي او ناروغ خلک د هغوی د کورنۍ د غړو سره رويستل شي تر څو د ناروغ او زخمي شو خلکو علاج په خطرې کې وشي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د چارو د ادارې نطاق روبرت کالو وایي چې د هله په حدیث کې وضع خطرناک او ډېر وحشتناک ده. هغه وایي چې په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې هلته په سوریه کې د هغه ملک ټولې متخاصمې ډلې په جنګي جنایتونو کې رول لري. هغه وایي
I've been doing this kind of work for 23, 24 years, with the possible exception.
درویش او سلیری شکاله کیږي چې زه دا کار کوم. په رواندا کې د خلکو د قتل عام نه بغیر ما هیڅ کله داسې فکر نه کوم چې په سوریه کې د هم دغه شان پیښې وشي. هر ورځ هلته خلک په وحشتناکه طریقه مړ کیږي. تاسو هلته د زیاتو شکنجو خبرونه اوریدلی شئ. تاسو په توقیف کې د ډیرو خلکو دا چولو پیښې لیدلی شئ. بزرگونو زرگونو خلق ورک شوی دی، دیر زیاد خلق تلف شوی دی، او هیس سوک پا دی نپویگی چی نوری با سمره دا غشان پیخی تکراری شی. پا دی جنگ که دا حلب دا خار دا ختیز و سیمو خلق چی دا یقیانو پا کنترول کی دی، دیر زیاد کری دلی دی. لیکن ملگری ملتونه دا هم وایی چی دا حلب دا خار دا حق و سیمو خلق چی دا حکومت دا کنترول لاندی پا سیمو که و سیگی دا مخالف قواهو دا بدره غردازونه پا امان کی ندی پاتی شوی. ملګری ملتونه وایي چې د هلاب په لویدیځ کې هم هر هفته په لسګونو خلک مړه کیږي او هغوی هم په مطلق ډول حفاظت ته ضرورت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. او اوس په مکرې دی راپورته. توبرکلوز یا د نری رنځ ناروغي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د سل ناروغي په ځینو هیوادونو کې مخ په زیاتېدو ده او تقریبا 3 میلیونه داسې کسان هم شته چې په توبرکلوز اخته دي او د علاج لپاره یې هیڅ هم نه کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال کارول پیرسن په راپور کې واوري.
توبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده او د پدې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یوه یې هم ټوخېدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په هکله معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخ ونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنځ د ناروغي د خپرېدو په هکله داسې وایي.
ټي بي از د ثریټ دټ کن بی سپریډ بای ایروسولایز سپریډ بای نات ا بیهیویر دټ انکریسز یور ریسک.
نری رنځ د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د خطر کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنځ اخته وي او هغه وټوخېږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغوی تر ټوخېدو وروسته میکروب ستاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنځ هر ورځ په اوسط ډول 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته شي، په لمړنۍ اونیو کې زیات ټوخېږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولې پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوري کېږي او وزن کمیږي. سره له دې چې د برکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره له دې چې وژون کې ده، خو علاج یې کېدلی شي. نری رنځ تشخیص کېدی شي او نوي په سلو کې د میکروب ضد په درملو یې علاج هم کېږي. دغه ډول دارو درمل همدا اوس هم پیدا کېږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنځ د پخوانۍ زمانې ناروغي ده او په همدې خاطرې بودیجه ورته کمه کړې ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنځ اخته دي، د دې ناروغۍ سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام دغه ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنځ ترې هېر شوی. ګوسپی وایي چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
And it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنځ د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کمه شوې ده او اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپلو لمړیتوبونو کې هم نه حسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنځ ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني او دا په دې معنی چې اوس نری رنځ په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنس ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وی چې ډیر نفوس ولري. خلک په کافی اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبی افریقا، هند، انډونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنس اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د نری رنس 80% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. خغلی ګوس پیوای کا د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنس په ورکولو کې همکاري وکړي. هیله ده چې د 2013 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان جمهوریت ریاست د سیشن به پورز د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د شپږ دیشو نومندانو لډلې وطنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون او 15 تنه نور د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لپاره غوړه کړل. پرون نوو کمیشنرانو ته په ار کې د افغانستان قاضی القضات د وفاداری لوړه ورکړه او ټاکل شوی چې نن رسمان په کار پیل وکړي. په دې اړه خبریال ممتاز بهیر له کابل راپورټ را لېږلی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لا اوږد ځنډ وروسته بلاخره نن د افغانستان جمهوری ریاست د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره 29 کمیشنران وټاکل چې نن یې په ار کې د لوړ مراسم پر ځای کړل. په دغه 12 کسانو کې چې ټاکنیزو کمیسیونونو ته د کمیشنرانو په توګه غوره شوی، درې ښځې هم شامل دي: نجیب الله احمد زی، عبدالقدیر قریشی، ملیحا حسن، وسیمه بادغیسی، معز الله دولتی، رفیع الله بیدار او ګلا جان سید د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو په توګه غوره شوی دي. همداشان غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایز، علی رضا روحانی، حمیرا حقمل او عبدالعزیز آریایی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته غوره شوی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې له مراسمو وروسته وویل دا کسان د یوې شفافې پروسې له لارې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه غوره شوی دي او هیله خود چې د نویو کمشنرانو په موجودیت کې راتلونکي ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي او ټاکنیز کمیسیونونه به بیرته خپل بایللی باور ترلاسه کړي. ولسمشر غنی د ټاکنیزو کمیسیونونو پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویل
تاسو مسؤلیت لري چې خپل وظایف په پوره استقلال، صداقت او بې طرفي د اساسي قانون له ارزښتونو او د انتخاباتو له قانون سره سم ترسره کړي. د افغانستان د خلکو توقع د تاسو څخه دا ده چې په خپلو چارو کې هیڅ چاته د غیر قانونی مداخله اجازه ورنکړي. خپل چارې د قانون د احکامو پر رڼا کې په داسې توګه سرته ورسوي چې خدای جل شأنه ملت او تاریخ ته سرخوی شي.
افغان ولسمشر وویل ټاکنیز کمیسیونونه باید پر وخت له رسنیو سره معلومات شریک کړي ترڅو د ټاکنو چارې په شفافه توګه ترسره شي. دغه راز اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګواښ وباله او ویل
اگر هر کدام ما یک نفر از اینا رو وسوسه کنیم که شما به نفع ما
ګموږ هر یو د دغو کمیشنرانو یو کس وسوسه کړو چې تاسو زموږ په ګټه، د دغه سیاسي ډلې په ګټه او یا د دغه کس په ګټه کار وکړي، له دوی څخه هم لار ورکه کیږي. کوم سوګند چې دوی نن یاد کړي، دوی باید به بیزونه غنی. دا هغه سوګند چې په پاک خدای باندې قسم شوی، د خلکو تکلیفونه او تمه باید د افغانستان د دغو شخصیتونو په سترګو، ذهن او احساس کې وو،
در احساس ای شخصیت های افغانستان بوده باشند.
خپل بل خو د افغانستان لټاکنو څخه د سار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په شفافتوګه کار نه دی کړی او تر ډیره بریده د دولت په خوخه جمهوریت ریاست ته د ټاکنیزو کمیسیونو لپاره کسان غوړه کړی دي. د اکسین شبکې مشر جانداد سپینغر امریکا غږ ته وویل
موږ هم د خمنو په دغه کمه تجربه او په دغه یو حالت کې چې هر فرد شاته یو سیاسي ډله ولاړوي راتلونکی کمیسیون رامنځته شي، دا کمیسیون به ونشي کولی چې په بې طرفانه توګه کار وکړي، هغه توقعات چې خلک لري د اصلاحاتو په رابطه کار وکړي. نو دا اندېښنې شته، خو امیدوار یو چې دوی په عمل کې برعکس د دې اندېښنې ثابته کړي.
د افغانستان په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي یووالي حکومت د سیاسي موافقې یو مهمه ماده وه چې له څه باندې دوه کلن ځنډ وروسته عملي شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان حکومت د افغانستان مهاجرو ته خاصې ویزې ورکوي. موږ د نور تفصیل دپاره په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګرۍ د شازدافیر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
محترم جلیلی صاحب منګه د ایکسپریس ټریبیون د ورسپانې په اساس په دې باندې خبر یو چې د پاکستان د مهاجرو سرحداتو وزارت د سی یو تصمیم لري چې هغه مهاجر چې غواړي افغان مهاجر چې په خپل خواخوا غواړي په پاکستان کې اوسیږي افغانستان ته په زور نه لیږي بیرته. دا کومه ډله افغانان دي؟ څه ډول ویزې دي ته ورکوي؟ دوی بس امتیازات لري
چې وشتم او مزمن په مری کې وشوه. دا وی په اعتبار باندې پاکستان حکومت ډېر زیات تاکید کوي چې ریپاتریشن یا د اودت اندازه افغانستان ته کمه ده. روسانی کم پروگرامونه چې افغانستان دولت په لاس کې ونیول همدارنګه څه کمپینونه شروع شو چې هغه د خپل وطن ګل وطن کمپین وو. په څلورو میاشتو په دوران کې تقریبا څه کم اووه لکه مهاجر راجستر او غیر راجستر افغانستان ته لاړل.
بله،
نو دا یو ډېر غټ کمیت وو چې د افغانستان ته لاړل او هغلته افغانستان کې ځای شو. دا کوم کیفیت چې په دې لاره باندې لاړل نو څه مشکلات خپل انتقادونه هم په پاکستان په دولت داخل کې پیدا شوي. سیاسي پارټیو لپاره د سیاسي تنظیمونو لپاره حتی داخل حکومت کې د انتقادات پیدا شوه. اوازا په اخر کې د مهاجرینو په اړوند باندې وشوه غیر مطلوب وه. پاکستان حکومت سم مجبور شو چې د مهاجرینو په اړوند باندې یو نظر ثانی وکړي او دغه نظر ثانی په اساس باندې یو ګډ کمیشن په دې اعتبار باندې جوړ شو د ټول نه سفارشات او نظریات واغستل. دغه سفارشات او نظریات په اساس باندې د یو پالیسي جوړه کړې ده چې ځې وختونه کې به دا د پاکستان کابینې ته وړاندې شي او هغه ته به تصویب شي. په هغه پالیسي کې څو مسایل دي چې هغه تقریبا ډېر اوږده ده، خو څو بنیادي مسایل دي چې هغه کې اشاره شي. یو هغه ده چې کوم مهاجر چې د وروستیو کال نو سیدری دی او څه کاروبار کړی دی، یو څنګه دا د کاروبار ملګری تجارت لري، انویسټمنټ کړی دی، د دې خلکو د خاطره یو پالیسی جوړ شي او دا د 15 کال ویزه د خلکو ته ورکړي شي. یو دا موضوع
دا 15 کال بعد بیا تم دی دیږي که 15 کال بعد به بیرته ځي وطن ته؟
نو زه فکر کوم چې دی غواړي چې په لیګل طریقه باندې د خلکو ته یو طریقه کار جوړ کړي. نو تر اوسه پورې خو د دې کوم بزنس یا تجارت چې هغه د پاکستانینو په نوم باندې وو او د افغانانو خپله نشو کولی تیارار کارډ باندې دی، نشو کولی چې دوکان واخلي، نشو کولی چې انویسټمنټ وکړي، نشو کولی چې حتی بینک اکاونټ خلاص کړي. نو یو خو دې د خطر یو لاره جوړه کړه چې اوس به په ویزا باندې او کوم فارن ته یا خارجیانو ته چې د انویسټمنټ په اعتبار سرمایه ګذاري په اعتبار باندې پاکستان حکومت کوم قانون لري، نو دا هغه قانون د لارې باندې د لیګل کې یعنی دا قانوني کې په دې اساس چې یو موضوع قانوني شوه نو به قانوني حیثیت پیدا کړي چې د 15 کلن وروسته هم هغه کولی شي چې دا موضوع ورته به هم ویزه ورکړي. بل دغه بداوي چې په دې 15 کلن دوران کې به د مهاجرینو ته دومره وخت وي چې مهاجرین وکولی شي خپل سرمایه افغانستان ته نقل کړي. ډېر هغه خلک دي چې هغه دلته سټوډنټان دي د پاکستاني په یونیورسيټي کې څخه سبق وایي. دغه چې کوم سبق وایي د دغه مهاجرینو ته هم تر څو پورې چې دوی خپل درسونه تکمیلی دیتا ویزه ورکړي شي. دریم هغه خلکو چې د پاکستانی خلکو سره ودونه کړی دي هغه مهاجرینو ته هم 15 کال پورې به دوی ویزه ورکړي. دروسته 15 کال نه ودی به یو نظر ثاني کېږي چې به ورته د ویزه ایکسټینډ شي او دا ورته تمدید شي. دا موضوع دی هغه مریضانو ته چې دوی د افغانستان ناراضي مخکې خو به دوی د ویزه یا جلال آباد په کنسولګری کې یا په مزار کې یا په هرات کې مختلفو ځایونو کې په کابل کې سفارت کې ورکوري. اوس یې دا فیصله کړې ده چې د مریضانو هغه نسخې او د مریضانو هغه کاغذات به پوره په ویریفیکیشن به په سرحد کې کېږي او د هغو نسخو د کاغذاتو په اساس باندې په سرحد کې د خلکو یا په تورخان کې یا په چمن کې د خلکو ته ویزه ورکوي.
خا یو بل خبره جلیلی صاحب، هغه دا چې تاسو ویلی چې دغه پیشنهاد چې د سرحداتو وزیر کړی دی دا پاکستان کې لوړو مقامات ته وړاندې کیږي، وزیرانو شورا ته هغه به په بحث کوي، آیا د دې امکان شته چې بالکل رد شي، ایسونه منل شي، تغییر او تبدیل خو راتلی شي؟
او تغییر او تبدیل خو راتلی شي درته خبره به ځکه امکان به ډیر کم وي چې یو خدا چې بدیل کې مخکې ځنه چې کابینه تلار شي د پاکستان ټول سیاسي پارټیو نمائندگان په دې کې موجود او هغه په دې معنی متفقه ډول سره دا غوښتي.
یعنی د افغانستان حکومت او افغان مهاجر او دغه تاسو مثلا د دې ادارې یو مسول په دې پیشنهاد باندې خوشاله یي؟ خو پیشنهاد دی
منګه د افغانستان حکومت پالیسی دا د زمون ټولو پالیسی دا چې مهاجر باید نور افغانستان ته لاړ شي او دا موضوع مهاجر په دیدا نور باید ختم شي او موږ غواړو چې د مهاجر افغانستان ته لاړ شي سرمایه افغانستان ته نقل شي پروفیشنل ایکسپورت خلک چې دلته کار کوي هغه افغانستان ته لاړ شي تر مارچ تر میشه پوری د 1 میلیون راجستر شو مهاجرینو خوښه همدارنګه 315 لکه مهاجرین چې ان راجستر یې دي په ځکه دا افغانستان کې بودی وخت کې دا ناممکن دي نو موږ تر هغه وخت پورې چې پاکستان حکومت اوس فیصله کړې دي مسودې یو برخه ده چې 2018 د دسمبر تر 1 تاریخ پورې مهاجرینو ته وخت ورکړي ډیر مسایل چې هغه کې مثبت دي همیشه دا غوښتنې حرکت وکړي
ډیر زیاته مننه جلیلی صاحب کورم ودان
ډیر مهرباني
په واشنگتن کې د مخستان 8:55 دقیقې خبرونه پای کې د مهمو خبرونو ورټکی د بشري حقوقو طرفدارانو په جمهور رئیس اوباما باندې د سې شنبه پر ورځ غږ وکړ مخکې له دې نه چې ډانلډ ټرمپ د جولای په 6 په کار پیلو کړی هغه اجرایي فرمان دی فسخ کړی چې د بوش د حکومت په وخت کې صادر شوی د ټرمپ مشاورینو غواړي چې د بوش د زمانه دغه فرمان چې هدف یې د مسلمانانو او نورو اقلیتونو رجسترولو به ته راژوندې کړي په دغه فرمان کې د افغانستان پاکستان او سعودي عربستان په شمول د تقریبا 15 اسلامي ملکونو د اتباعو د څارنې غوښتنه شوې وه له بلې خوا ډانلډ ټرمپ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د چاپیریال د بدلون د مخنیوي په خاطر د پاریس نړیوال تړون به عملي نه کړي په داسې حال کې چې اروپایي مشران په اروپا کې پاروپای اتحاد کې د ترکیه د غړیتوب د درخواست د منځوري د زندول پاړه غور کوي ترکیه لګیا ده له ختیځو هیوادونو سره خپل تجارتي او ډیپلوماټیکي اړیکې پراخه کوي ویل کیږي چې د اروپای اتحاد پارلمان به په برکسل کې غونډه وکړي او د ترکیه د غړیتوب د درخواست د زندول په اړه به پریکړه صادر کړي په یوه وخت کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان اروپای مشران په غوږ وهلي دي چې انقره چمتو ده چې خپل لار ورنه جلا کړي او ترش یونان او زینینور غړي ملکونه په برعلا ډول په اروپا اتحاد کې د ترکیه د غړیتوب مخالفت کوي د ترکیه حکومت په ناکامه نظامی کودتا کې د لاس درلودلو په شک 15,000 نور دولتي منصبین هم له خپل دندنه برطرفه کړي دي جمهور رئیس اردوغان ژمنه کړې وه چې د کودتا جانو تعقیب به دوام ولري او له ټولو سره به حساب کتاب وشي حکومت تر اوسه پورې له 3,000 نه زیات دولتي مامورین قاضیان پولیس او د پوځیان له خپل دندونه ګوښه کړی دي ملګري ملتونه وایي که څه هم چې دا وخت د نړۍ د ټول نفوس سمه نیمه برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري خو بیا هم په تیرو کال کې لاسرسی نه لري خو بیا هم په تیرو کال کې د هغو خلکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې د انټرنیټ نه استفاده کوي په نړیواله کچه دا وخت په سلو کې 4 خلک له موبایل ټلیفون نه استفاده کوي او په سلو کې 44 له انټرنیټ نه کار اخلي امریکایي قواو په سوریه کې د القاعده او مشر ابو افغان المصري په یوه هوایي حمله کې وژل دي د امریکا د دفاع د وزارت مطبوعات سیکرټر پیټر کوک ویل چې پر المصري باندې هوایي برید د سوریه د سرمدي خرګوډ سره نږدې د نومبر 14 باندې وشو المصري چې په اصل د مصرو لومړی په افغانستان کې د القاعده سره ملګری شو وروسته بیا سوریه ته ولاړ د امریکا دفاع وزارت سیکرټر ویل چې هغه په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو او پولیسو ملکونو کې د مرګانو حملو په لړنه تر هکړې وو یو خبر شوی ریپورت وایي چې په سوریه کې د روان جنگ په دوران کې لزرنه زیات ایرانی عسكر وژل شوی دی د ایران د سابقه دارو عسكرو د دفتر مسول محمد علي شاهدي محلاتي د سې شنبه په ورځ ویل چې د جملې نه 400 عسكر یوازې سکال د جولای د میاشتې تر پای پورې په جنگ کې وژل شو
درنو ریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته دروړو په کابل کې باندې اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 14.0 په کندهار کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 14 په هرات کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 14 په جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي په غزنی کې به نن د تودوخه لوړه درجه 10 او شپې ته به هوا سړه وي -3 درجه وي په کندوز کې بنان هوا ډیره سړه وي 0 وي او شپې ته به -5 درجه سي دا واورې د اورېدو احتمال هم شته او په خوست کې بنان اسمان ځای اوریځ وي د تودوخ لوړه درجه 19 ټیټه او اټکل شوې ده. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل شي. د دری خپرونې همکاران هم حاضر دي.